یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. نن یک شنبه د 1499 مریض کال د سوریا غوي د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل 28 سره برابر ده. زه اکرام الله اکرام مودا یو ساته خبری خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابهوري چې ټاکل شوې د همدې اونۍ تر پای افغان حکومت د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانیزي. په سریلانکا کې د شویو چاودنو له وروستي حاله خبر درکو چې سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسیدلې ده. نور مطالب هم لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي نور بستېونیز خبرونې ته ځانګړي شوی، هغه به هم را سره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت ګمرک به تر دې وروسته 24 ساعته پرانیستوي. په پکتیا کې په پوځي عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل سوي دي. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل سو کسانو شمیر تر سلو اوښتی دی. د نیمروز ولایت ګمرک به تر دې وروسته 24 ساعته پرانیستوي. د افغانستان د ګمرکونو رئیس احمد رشاد پوپل پرون نیمروز ته لاړ او د دغه ولایت د ګمرکي خدماتو د 24 ساعته کولو د اعلان تر څنګ د ګمرکي عوایدو د ډیریدو او د ګمرکي خدماتو پر ښه کېدو د دغه ولایت د ګمرک له مسؤلانو سره خبرې وکړې. د ایران د ګمرک له مسؤلانو هم غوښتنه وکړه چې خپل ګمرکي خدمات د افغانستان په شان 24 ساعته کړي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه ناوخته د زرمت ولسوالۍ په ګورجي سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو هموی موټر له چاودیدونکو موادو ډک وو او شپږ وسلوال پکې سپاره وو له منځه وړي دي. د پکتیا ولایت په مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل سوي دي چې په دې هوایي برید کې له وسلولو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. اعلامیه وایي چې له امنیتي ادارو سره له مخکې کشفي معلومات موجود و چې وسلول غواړي د دې هموی ګاډي په واسطه په مرکز ګردیز کې تروریستي حمله وکړي. کومیډیالی په دې اړه تبصره نه ده کړې. په کندوز ښار کې د لومړي ځل لپاره ټرافیکي څراغونه نصب شول. د کندوز ښار په واټونو کې له څو لسیزو راهیسې ټرافیکي څراغونه نه وو او اوس چې په ښار کې د موټرو شمیر زیات شوی، د ټرافیکي اشارو نشتوالي د پولیو او موټر چلوونکو ستونزې لا زیاتې کړې وې. د دې ولایت د ټرافیکي مدیر محمد یاسین ویلي چې د ټرافیکي څراغونو له نصبېدو سره به د ښاریانو ستونزې تر ډیره حل شي. په سریلانکا کې نن یک شنبه په ګڼو چاودنو کې لږ تر لږه سل تنه وژل سوي او تر 400 زیات نور ژوبل سوي دي. دغه چاودنې د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر پکې لمانځل کېدی په بیلابیلو ځایونو کې سوي دي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو د شمال د نیګومبو شارګي په دریو کلیساو کې سوي دي، چې بله چاودنه د کولمبو د ختیځ په 250 کیلومتري کې په باتی کالوا کې سوي ده. پولیس وایي چې درې نورې چاودنې په 5 ستوریزو هوټلونو کې سوي. د سریلانکا د مالیه وزیر منګالا سمارا ویرا په ټویټر کې لیکلي داسې ښکاري چې دا حملې د وژنو، ټپي کولو او انرشي لپاره تنظیم سوي وي چې ګڼ بېګناه کسان یې ووژل. تر اوسه پورې چا د دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول سوو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشو ده. د عراق حکومت له څلور کلنې خونړې جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. د عراق د پارلمان رئیس محمد الحلبوسی پرون ایشان به وویل چې عراق د ګاونډیانو، وروڼو او دوست هیوادونو په نیابت له اتلولیزې جګړې وروسته د داعش پر ضد ستربری وګوټ. پردایش د عراق د بری په مناسبت په بغداد کې د وی غونډې د پای په اعلامیه کې ویل سوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پردایش له ستر بری وروسته په عراق کې د ثبات، آرامښت، ځکنی بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. دغه اعلامیه چې د اردن، کویت، ترکیې او سوریې استازو هم لاسلیک کړی وایي چې د عراق ثبات د سیمې د آرامښت او ثبات لپاره ضروري دی. د سوریه ولسمشر بشار الاسد پرون شنبه په دمشق کې له جګپړو روسي چارواکو سره وکتل. د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو وویل چې روسیې ته د سوریې د تارتوس بندر د اجاره ورکولو معامله نږدې سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې بشار الاسد په تیرو دوو ورځو کې د سوریې لپاره د مسکو له ځانګړي استازي الکساندر لافرنتیف د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی فیرشنین، مرستیال صدر اعظم یوری بوریسوف او د دفاع وزارت له څو چارواکو سره کتلې دي. چارواکي وایي چې په دې غونډو کې د سولې د خبرو د راتلونکو پړاوونو او د روسیې او د مشر ترمنځ پر دوه اړخیزې سوداګرۍ خبرې وسوې. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د بوریسوف په قول ویلي چې د روسیې له لوري د سوریې د تارتوس بندر د اجاره ورکولو قرارداد به ژر لاسلیک سي. او په اوکراین کې خلک نن د جمهور ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسني ولسمشر پیترو پوروشنکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو دی. نظر پوښتنې ښیي چې مخالف کاندید یو 40 کلن ولودیمیر زیلینسکی د پام وړ مخکې دی. په یوه نظر پوښتنه کې چې تیره پنجشنبه خپره سوه په سولو کې نږدې 50% برخوالو ویلي چې دوی به زیلینسکی ته رایه ورکړي. نږدې 22% نورو ویلي و چې دوی پوروشنکو ته رایه ورکوي. ښاغلی زیلینسکی چې تر ډیره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیولی، د پالیسیو په اړه یې لباسونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجود اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکی له کمپاین سره مرسته کړې ده. زیلینسکی تیره جمعه له ولسمشر پوروشنکو سره په کیف کې په یوه مناظره کې وویل چې دی یو سیاستوال نه، بلکې یو عادي وګړی دی چې د سیستم د ماتولو لپاره راغلی دی.
یو بار بیا هر کله درنو دوستانو د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مول ازادي رادیو نو واوریدل که خوړی دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې لا هم د افغانستان د ولسي جرګې د شمیر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوی، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ وایي چې ډېر امکان شته د دې اونۍ تر پایه د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانیستل شي.
ان شاء الله هغه معلومات چې ما په تاسو کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نه یم کله چې ورځ مخ کې وروسته شي، ام ان شاء الله
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ولسی جرګې لنوي وغړو او څغواړي
امید ده چې د نوي وپلان دې ته متوجي هغه قوانين چې په خواني خپل زندوی د لاسا تروسه تاسو کې ونځي هغه هغه باید نور
د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علوم استاد ودیر صافو په یو بل راپور کې اوري چې په اورزګان ولایت کې یو شمیر معلولینو اعتراضیا ناشته کړي. دوی کومې غوښتنې لري؟
خپل حق غواړو، موږ خپل حق غواړو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په سریلانکا کې د شویو چاودنو له امله د مرګ ژوبلې شمیره له سلو اوښتې ده. نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر یوې بجې ده، له موږ سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ وایي ډېر امکان شته چې د دې اونۍ تر پایه د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې لا تر دې دمه هم د یو شمیر ولایتونو د ولسی جرګې وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار اجمل تورمان راټول کړي. هم د اوس سره په سټوډیو کې دي. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کار په پیل کې تر یو میاشتنی ځنډ وروسته اوس دغه هیواد په پارلماني چارو کې دولت وزیر وایي چې د ملي شورا اولسم دور به د راتلونکي پنځشنبه تر ورځې پورې پرانیستل شي. فاروق وردګ د یکشنبه په ورځ دغه وزارت د کلنی راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل
ان شاء الله هغه معلومات چې ما په تاسو کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نه یم کدای شي ورځ مخ کې وروسته شي، ام ان شاء الله تخمینی ډول د پنځشنبه ورځ کولای شم چې ان شاء الله پنځشنبه به مقننه قوه ملي شورا به افتتاح شي.
د ملي شورا د غړو ژمنۍ رخصتۍ هر کال د هود میاشتې په 15مه نیټه ختميږي او د قانون لمخې د هود په 14مه باید نوې دوره د ولس مشر لخوا پرانستل شي. خو دا ځل ارګ ویلی و چې د نوې وکیلانو تر معرفي کېدو پورې به نوې دوره نه پرانستل کیږي. د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانستلو کې ځنډ د ولسی جرګې د ټاکنو د وروستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو لا هم نه دی اعلان شوی. دا ځنډ د پخوانیو او نوې وکیلانو د مدني ټولنو د استازو او خپوها او پوهانو لتوندو انتقادونو سره مخ شوې، ویلي چې د درېمې قوې یا ملي شورا نشټون د نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم وپوښتو چې آیا تر روانې پنځشنبې پورې په افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شي کنه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا موضوع د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته راجع کړه، خو د یاد کمیسیون مسؤلینو زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو اکرام صاحب د تیرې جمعې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون مشر قاسم الیاسی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ شي. خو نوموړي دا هم ویلي وو چې د ولسي جرګې د نویو غړو 200 اعلان شوي او که حکومت وغواړي کولای شي د قانون پر بنسټ نوی ملي شورا پرانیسي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. هوا موریدل چې د افغانستان د ملي شورا د نوی دورې د کال د کار په پیل کې تر یو نیم میاشتنی ځنډ وروسته اوس د دولت وزیر په پارلماني چارو کې وایي چې د دې شورا ولسم دور به راتلونکي پنځ شنبه تر ورځې پرانیستل شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د حقوقي چارو شمیر کارپوهانو د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي چې د ملي شورا د ولسم دورې د پرانستلو لپاره باید عجله وشي. خاغلی صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د نوي وکیلانو د کار پایل د قوانینو په تصویب او د غشاند سولې د پروسې په برخه کې ډیر اړین دي. لنموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
خبره خدا ده چې محترم وزیر صاحب د پارلماني چارو لږرحتن وخت د اطمینان خپل خلکو ته ورکړي. دای بعد دوی وخت ویلی وای کمیسیونونه چې بدل شول، بیا نوې کمیسیون جوړ شو، څونه موده چې تیره شوه، ټولو مشکلاتو سره دوی باید حل کړي وای، شپه ورځ کار کړی وای او دا پارلمان نوې افتتاح کړی. یوه دوره غیر قانوني پارلمان ادامه پیدا کړې ده، وروسته د ختم نه دغه میاد نه چې دوی باید انتخابات کړي وای. نو چې شوي دي باید چې هر څومره زر دا افتتاح شي، دا په څوله باندې په مشورو باندې، حتی بل لوی جرګې ته بیا ضرورت نشته. دا نوې پارلمان د خلکو نمائندگان دی راغلي دي، دا د ترکیب د رسمي لوی جرګې کې سره کې نه وي فیصله دی وکړي. د یو نظر باندې د ټول ملت د افغانستان د طالبانو سره د څه ډول مذاکراتو پر مخ بیولو، دا ډېرې لانجې به دا پارلمان حل کړي او که زر وشي او دا نورې پاتې نه یی جنجالونه
پاتې. استاد ساس په نظر باندې دغه د ملي شورا هغه اصلي دنده خصوصا د ولسی جرګې د قوانینو تصویب دی. په دې برخه کې مثلا دغه جرګې په اعلان کې چې ځند راغی، څونه په دې برخه کې فکر کوي چې موږ تاوان کړی دی؟
دې برخه کې ډیر تاوان کړی، ولې چې موږ حاکمیت د قانون غواړو په افغانستان کې، او هغه چې د پارلمان د خوای قوانین تصویب شوی نه وي او یا ضروري نور قوانین ایجاد شوی نه وي، حاکمیت د قانون پلی کولو ته صدمه رسیږي. وخت چې حاکمیت د قانون نه وي، سوله نه وي، چې سوله نه وي عدالت نه وي، عدالت هم چې نه وي په سوله تاثیر اچوي. دا ډېر تاوان هم کړی. امید ده چې دا نوي وکیلان دې ته متوجه وي. هغه قوانین چې د پخوانۍ خپله د دوی د لاسه تر اوسه تصویب شوي نه دي، هغه باید نور پای ته ورسوي او نوي قوانین یا قانوني فرمانونه د رئیس جمهور د خوښتري په غو باندې غور وکړي او اسلام
ورو ستې پښتنه خغله صافي غدا چې د نوي کسان چې ولسی جرګې ته راشي او نوي پارلمان پلان نشي، فکر کوي چې څومره وړ کسان دي چې د نوي پارلمان ته راځي او دوی به کولای شي چې مثلا په حقوقي برخو کې او کم مسولیتونه ودند چې دوی دي په غي کې خو زليږي.
دا مهم سوال دی او مهمه پښتنه دا خبره ده چې موږ د مملکت په سویه باندې کومه وسنجو چې څو فیصده باسواده خلک لرو او د اې دي باسواده نه څومره باید آگاهو پوپ مسایلو وي چې دا وړ وي د پارلمان ته ځي. تک واضح خبره ده چې د خلل شته ده، دا موږ پوره نه لرو، خو په هر صورت هم چې خلک دي هم سه نمائندگان هم لیدلی دي، دوه اقلن د خلکو دغه ډېر عالی او چت سوي فیصله کني. د خلکو په ځین فیصله خو باید وکړي، ولس په ګټه چې ولس آرام وي.
د اقتصادي چارو په بخنه سره د سیاسي چارو کارپو او د کابل پونتون استاد ودیر صافی او چې زموږ همکار اجمل تورمان سره مرکه کوله. اوس د اقتصادي خبرونو لرو چې نجیه صافی وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وای په جنوب ختیځ زون کې اقتصادي پروژو ته کم پاملرنه شوې. د دغه خونی مشر نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په اقتصادي پروژو په ځنګړي ډول د قانونو استخراج له پاکستان سره د وسپنې پټلۍ جوړولو او په دغه زون کې د پنګونې د راجلبولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. موږ له امنیتي پلوه ستونزې لرو، خو تر اوسه پورې د قانونو سربې هم نه ده شوې. بهرني پانګوال کمه لیوالتیا ښیي چې پانګونې وکړي. ښاغلی علمیار ویل که څه هم ولسمشر غني د افغانستان جنوب ختیځ زون اقتصادي زون نومولی، خو په وینا یې دغه برخې ته پاملرنه کمه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په 1998 لمریز کال کې به په 10,000 بېوزلو کورنیو د چرګانو فارمونه وویشل شي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه په بېلابېلو ولایتونو کې په هغو مېرمنو وویشل کېږي چې ناوړه اقتصادي وضعیت لري. په مجموعي ډول سږ کال 10,000 کورنیو ته په دایکندي، بدخشان، نیمروز، روزګان، کابل، کندهار، خوست، بلخ، کندوز او ننګرهار کې دغه فارمونه ویشل کیږي. د دغه پروژې له پلي کولو څخه هدف د چرګانو روزنې صنعت ته پراختیا ورکول، په کور دننه مېرمنو ته کاري زمینې برابرول او له دې لارې د بېوزلو کورنیو اقتصادي پیاوړتیا ده. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ 35 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ درنو دوستانو، د خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه په ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمدا آزادی رادیو ډاٹ کام. اوس هم د یو سیمه ایز امنیتی مسله، نن په سریلانکا کې په غنو چاودنو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوختي. چاودنې د پلازمینې کولمبو په ګډون په څو خارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو کې شوې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې. هم دا اوس سره د پراګ له سټډیونه په مستقیمه لیکه ده نوري صاحب سټډی مشي کدارته وایي چې دغه چاودنې دقیقا د سریلانکا په کومو کومو سیمو کې شوې دي او د مرګ ژوبلې وروستۍ شمېرې څه دي؟
بلې اکرام صاحب، مننه. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شو او ټپیانو په اړه لویدیځ اژانسونه البته بیلابیل ارقام ورکوي. ښایي یو علت هم دا وي چې چاودنې نن څو ساعته مخکې شوي او چارواکي تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي چې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره څرګنده کړي. خو د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او تر 200 ډیر ژوبل دي. دا چاودنې د کلیسا او په شمول چې د مسیحیانو اختر په کلمنځل کې د په بیلابیلو ځایونو کې شوې دي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو، د شمال د نیګومبو ښار کې په دریو کلیساو کې شوې. بل چاودنه هم د کولمبو د ختیځ په 250 کیلومتري کې په باتیکالو کې شوې ده. په باتیکالو ښار کې ام پولیس او د روغتون مسؤلان وایي چې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. راپورونه وایي د کولمبو په دریو هوټلونو که هم چاودنې شوې دي. کولمبو په چاودنو کې هم د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د نیګومبو د سانت سیبستیان کلیسا په خپل فیسبوک پاڼه کې بیا د کلیسا دننه د ورانی تصویرونه ښیي چې اوږدې چوکۍ او غولې په وینو لړلې ښکاري او له خلکو هم د مرستې غوښتنه کوي. بیا د جرمني خبري اژانس بیا په دغو ظاهرا تنظیم شوو شپږو چاودنو کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو او 250 نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. بلې اکرام صاحب،
چارواکو تر دې دمه د سریلانکا چارواکو تر دې دمه د حملو پاړه اتسو ویلې دي چې بلاخره دا چا کار دی؟
تر اوسه پورې البته کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت یا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. تر اوسه پورې چارواکو هم نه دی ویلي چې دا تروریستي حملې دي که څنګه. خو د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دې حملو کې مذهبي ځایونه او اقتصادي د اقتصادي فعالیتونو ځایونه په نښه شوي. البته هدف هوټلونه دي. خو د حکومت یو وزیر هرش سلوا په خپل ټویټر پاڼه کې کښلي چې په دې وحشتناکو چاودنو کې بهرنیان هم وژل شوي دي. تر دغو چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سریلانکا د وګړو چې اکثریت بودایان دي په سلو کې شپږ کاتولیک مذهب دي خو لیدل شوي چې مذهب په دې هیواد کې د تامیل او اکثریت سینالیس ټبرو ترمنځ د یووالي یو ځواک هم دی. البته اکرام صاحب دا په سریلانکا کې په یوه لسیزه کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو راهیسې تر ټولو خونړۍ چاودنې دي چې کېږي. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 15 کاله یې دوام کړی و په 2009 میلادي کال کې پای ته ورسېده. د تامیل د پړانګانو په نوم وسله والي یاغي ډلې د تامیلیانو لپاره د یوه خپلواکه هیواد جوړولو لپاره وسله والو مبارزه کوله. البته دغې ډلې هم هغه مهال پر بانکونو، سوداګریزو مارکیټونو، بودایي معبدونو او د سیلانیانو په مشهورو هوټلونو باندې هم حمله کولې. خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه نننۍ چاودنې په سریلانکا کې د چا کار دی، د کومې وسله والې یا کومې مخالفې ډلې کار دی. بلې اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، و موردل چې په سریلانکا کې نن په ګډو چاودنو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وختې. دغه چاودنې د سریلانکا د پلازمینې کولمبو په ګډون په څو ښارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو شوي. بیرته افغانستان ته راګرځو او ورځو کندهار ولایت ته. یو اقتصادي مسله راخلو. په کندهار کې سوداګر وایي نامنظمې سوداګریزي اړیکې سبب شوي چې دوی په وچه میوه کې د ګټې پر ځای زیان ډیر کړي. سږ کال له کندهار 8000 ټنه وچ انزر هند ته صادر شوی، خو سوداګری له ګټې خوښ نه دي. له کندهار صادق ریښتینی راپور لري.
له کندهار تر تازه میوې وروسته هر کال تر 150,000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4 میلیون ډالرو په ارزښت یې 8000 ټنه انځر سږ کال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی، نو هلته د وچې میوې کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی او موږ نور خواو ته لاره نه لرو او ایتالیزم هم داسې خاص فعال نه دی او زمینی لاره موږ فرضاً اروپا خواته یا د نور ممالک سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي، نو هغه په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې موږ د انځرو تاجران ششکال تاوانیان هم دي، باید ووایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه او متاسفانه چې اوس هغه چې درته وایم چې 50% قیمت یې تنظیم کړی دی، یعنی 50% تر اتر شوی دی.
د سوداګری خونې مرستیال وایي سږ کال د تازه میوې تر څنګ د وچې میوې کیفیت هم ښه وو او زیات حاصلات یې کړي وو. خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي د دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هیواد ته صادره کړې، خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله یې په هر کیلو کې 1500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې وتړي.
دا ته دولت مشر تجارتان ته نور لارې دغه کې خلاص کی چې بل ملک ته ولاړ شي، بل ملک ته ولاړ شي واسه هندستان خدای نظر نه خلاصي نه په هندستان یوازې پاره.
مثال د ملک توت دولت مثال مشر کومک وکي، مثال د مشر کومک وکي چې دولت د معرفي کې راځي نو واسه مشر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي، زموږ قراردادونه وکي، زموږ مالونه په پروش وکي. وسوم شو کده رسیدلې دي ګرد خلاصې وي دي دونه نه دي پاته. فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران، د خپل کومندانان، د خپل وزیران، د خپل علما، د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا دنیا سره زموږ لارې و اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچه او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره وه، خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان تر څنګ له هند، عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم سوداګري زیاړي کې ټینګې شوي. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې عمله زیان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابرې نه دي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استي. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 صفه رڼا اوریدل شي. اورزګان کې معلولینو او د شهیدانو کورنیو اعتراض کړی. دغه معلولینو او د شهیدانو وارثینو نن یک شنبه په ترنکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته په دې هدف راټول شوي چې ګنې دولت ته خپل حق ورکړي. په دې اړه نور حال لسیمه شریف الله شرافت راکوي.
دا جغونه فورزګان ولایت کې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو دي. د جګړې دغه قربانیان چمیرې لسګونه تر رسیدي نن یې د صبر کاسه ډکه سوی وه او د ولایت مقام مخې ته راغونډ سوي وه او افغان دولت ته په غوسه وه. علی محمد چې د مین په یو چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي او په دغه لاریون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې یې ماشینه پوره نه ورکول کېږي. او یقلن سید کریم بیا خپل دوه زامن د وطن څخه د دفاع په خاطر لاس ور کړی. دا هم په یاد لارین کې ګډون کړی.
مرکزی دولت څخه خپل حق غواړو. زمږ راغ دي درې سجنګوره پرې ورسېږي.
د دې چم صاحب لاس کې او سترګې له وښ کډو کې وي. ازادي راډیو ته ویل چې دوه کال کېږي چې دوه زامن په پولیسو کې وژل شوی. خو تر اوسه پورې ورته 2000 افغانۍ د دولت لوري ورکول شوی. سید کریم وايي هر ورځ خپل حقوق د غشتلو په مخه د دولتي ادارو دروازې ورټکوي خو څوک یې ځغ ناوري.
انا بابا کدوان لیپلوس زرتالیا سره غلی دی ماته شپان زرسی درو سلور میاشتم پات دی چې زدا ما یې بن کندې تیمان ماته ناشته ز په ننو یانو ګرځم پتا یو غواله ډوډی راک پلاک وزا غواړم بابا کچ خپل د کندې تیمان اک غواړم چې ماړه کوم ولته نه.
دغه معلولین او د شهیدانو وارثین دولت ته غواښ کوي کې حقوق ورنه کول سي نو لارینونو ته به دوام ورکړي او په دغه ولایت کې به د شهیدانو او معلولینو د دفتر دروازه هم وتړي.
کنه کرام نو دفتر ته موږ خبره د وزارت ته باید ورسیږ. موږ خپل خپل کوشتنه پر ځای کیږي. موږ
خپل حق غواړو. خپل حق غواړو پرا غواړو. دا دی ویانه د دوه نشته نکوه که چی نرزي د شهیدانو معلولینو ریاست ته تلل کیږي دا واده در وزارت ته رسیږي.
دا چې دغه کسان د ولایت مقام مخې ته راټول سی او ازادي راډیو دغه موضوع د ورزګان ولایت د والی سره شریک کړه خو هغه په دیاړه لڅو ویلو ډاډه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
نو سم د نن ورځې کابل چاپ ورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړي په غړې او
دنیا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي مسکاو د قطر غونډې له لغوه کېدو خوشی نه ده. په سر مقاله کې راغلي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي مسکاو په دې عقیده ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مداخله د دې لامل شو چې په قطر کې جوړیدونکي بین الافغاني خبرې لغوه شي. ورسپانې د اسپوتنیک آژانس په حواله لیکلي کابلوف د غشان ویلي موږ په دې خوشی نشو چې د افغان حکومت اوسمهالي ولسمشر هڅه وکړه هغه مقررات چې د دغې غونډې لپاره جوړ شوي و بدل کړي او په دې توګه د دغې غونډې د جوړېدو مخه ونیسي. په ورسپانه کې دا هم راغلي چې کابلوف ویلي ستونزمنه ده چې په دې پوه شو مذاکرات په دوحه کې ځنډیدلي او که لغوه شوي دي. اشته سوب ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي ارګ د دوحې د ناستې تر لغوه کېدو وروسته ویلي چې اوس به ډېر د سولې د مشورتي لوی جرګې په جوړېدو تمرکز وکړي. ورسپانه لیکي ارګ دا کار په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې یو شمېر انتخاباتي ډلو دا جرګه تحریم کړې ده. په مطلب کې راغلي دغه انتخاباتي ډلې اوس وایي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو پر ځای د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره زمينه برابره کړي. د محمد وایزي په نوم د یو انتخاباتي ډلې ویان ورسپانې ته ویلي چې حکومت ته غونډو له جوړېدو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل ګرځي ډډه وکړي. د وی بل انتخاباتي ډلې ویان محمد عارف کیانی بیا ورسپانې ته ویلي چې حکومت له پیل نه تر اوسه د جګړې او خبرو د ډګرون لپاره پروګرام او ستراتیژي نه لري. نوموړي دا هم ویلي چې ارک د سولې په اړه هیڅ ډلې ته د خبرو کولو اجازه نه ورکوي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د سولې د عالي شورا په حواله لیکلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې دوام لري. په مطلب کې وړاندې د دغه شورا په حواله راغلي چې د ځینو هیوادونو سره په همغږۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې کیږي. خو د مطلب لیکوال لیکي دغه شورا دا نه دی ویلي چې دا مذاکرات به کله او په کوم هیواد کې وي.
زمونږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو مننه چې آزادي راډیو اوري. وخت د مسفخین 12 بجې او 13 دقیقې شوي. لدینه وروسته نور بس ته ونې خبرونه لرو خو لاغه نه وړاندې د افغانستان سیمي او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي سالم محمد سالي وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت ګمرک به تر دې وروسته څررشت ساعته پرانیستی وي. د افغانستان د ګمرکونو رئیس احمد رشاد پوپل پرون نیمروز ولایت ته لړ او دغه ولایت د ګمرکي خدماتو د څررشت ساعته کولو د اعلان ترڅنګ د ګمرکي عوایدو د ډیرې دوجمنه هم کړه. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه د زرمت ولسوالۍ په ګورجی سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي حمله کې شپږ وسلوال وژل سوي دي. په کندز ښار کې د لومړي ځل لپاره ټرافیکي څراغونه نصب شول. د ټرافیک مدیر وایي چې دا کار به د ټرافیکي ستونزو له کموالي سره مرسته وکړي. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې لږ تر لږه سل تنه وژل سوي او تر 400 زیات نور ژوبل سوي دي. دغه چاودنې د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر پکې لمانځل کېدی په بیلابیلو ځایونو کې سوي دي. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول سوو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشو ده. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون په دمشق کې د جګپړو روسي چارواکو سره وکتل. د دوړو هیوادونو دولتي رسنیو ویلي چې روسیې ته د سوریې د تارتوس بندر د اجاره کولو معامله نږدې سوي ده. او په اوکراین کې خلک نن د جمهوري ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپل رای کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسنی ولسمشر پیترو پروشنکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو څخه دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. ټاکل شوی تر راتلونکو څو ورځو په کابل کې لویه مشورتي جرګه جوړ شي چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه به څه باندې 2000 کسان پکې ګډون وکړي. د مشورتي جرګې د تیاریو کمیسون ویلي چې د یادې جرګې 30% ګډونوال به خزیوي او ګډونوال به په ټاکلو دریو ورځو کې په عمومي غونډو او اړوند کمیټو کې تر سلا مشورو وروسته له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر مسأله حکومت ته خپل وړاندیزونه او نظریات وړاندې کړي. در کنار خوشبینی ها به حضور زنان در جرګه مشورتی صلح، نگرانی ها و انتقاد ها در رابطه به سهم اختصاص یافته به آنها نیز وجود دارد، زیرا فعالین حقوق زن ادعا دارند که نزدیک به نصف نفوس افغانستان را زنان تشکیل می دهند، بنا نصف از اشتراک کنندگان این جرگه نیز باید زنان باشند. در کنار آن نگرانی ها در رابطه به حفظ دستاوردها، آزادی و حقوق زنان در 1.5 دهه گذشته در مذاکرات صلح با طالبان نیز وجود دارد. در برنامه این هفته شکست سکوت روی همین فرصت ها، انتقاد ها و نگرانی ها با بانو شهباز شاروخی فعال مدنی و فعال حقوق زن بحث می کنیم. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
سلام علیکم. سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم که در هر گوشه افغانستان شنونده برنامه شکست سکوت هستن. امیدوار هستم که لباس عافیت به تن داشته باشن و تشکر از دعوت شما هم.
تشکر. به عنوان سوال نخست میخوایم بپرسم که این جرگی مشورتی صلح را شما چقدر یک فرصت مناسب به خاطر بلند کردن و یا شنیدن صدای زنان افغان در روند جاری صلح میبینین؟
جرگه مشورتی سال طبیعی است که یک دریچه خوب برای بلند کردن صدای زنان افغانستان هستن و به شرطی که زنای بیان که اونا صدای افغانستان را بلند کنن. شما سر و صدایی که در رسانه ها شاهد هستین و ما از نگرانی هایی که خانمایی که واقعا فعال حقوق زن هستن به عنوان یک شهروند میتونن کار کنن، اونا کمتر راه پیدا میکنن در جرگه ها و بیشتر در بعض موارد یا اکثر موارد کسایی که وابسته به حکومت هستن اینا حضور بیشتر دارن. ولی نگران کننده هست همه ای است که ما نصف نفوذ افغانستان تشکیل میتیم و ما میخواییم که حضور ما 50% باشه و دلایلی که برای حضور 50% هم داریم دلایل خیلی منطقی هست. جرگه مشورتی صلح یک جرگه هست که در مورد صلح و حضور تمام شهروندهای افغانستان به خصوص خانم ها صحبت صورت میگیره. اگر بحثات بره به مذاکرات و برای رایگیری و برای که کدام نظر با بلندترین آرا تایید شوه، در این صورت ما متاسفانه میتونیم که نظریات خانم ها را و راهی که برای خانم ها هستن اونا را کمتر بشماریم، به خاطر که فعلا حکومت تایید کرده که ما تا 30% میتونیم که حضور زنان را پررنگ کنیم یا حضور زنان حضور داشته باشن، ولی این هم نظر به دلایلی که در سطح ولایت ها هستن و ولسوالی های ناهمنی که ما داریم متاسفانه اونا او خانم ها را میتونن که حضور پیدا کنن. پس اگر موضوعات به انتخابات بره، رای مردا زیاد میشه و رای زنا کم میشه و ما میمانیم باز همون بدبختی هایی که در این چار دهه ما باش مبارزه کردیم، بخصوص در 18 سال گذشته خانمای افغانستان، نسل نو افغانستان بزرگترین قربانی را دادن.
درست.
که متاسفانه حضور این دو قشری که بسیار زیاد تاثیرگذار هستن بسیار زیاد کم رنگ هستن و بیشتر اینا اتکا کردن به مو ذهن هایی که تا به حال بالای ما حکومت کرد ولی متاسفانه حکومتشان خیلی ناکام بود. پس هنوز هم فرصت وجود داره و حکومت کوشش کنه که در این جرگه مشورتی، چون ما حکومت که میگم به خاطر که بیشتر صلاحیت اجرایی پروسه برای حکومت داده شده نشورای عالی سال، که حضور خانم ها را پررنگ و معنادار بکنه، فقط به خاطر تزیین چوکی از خانم ها استفاده نکنه و اگر خودش نمیتونه صدا بزنه سر نهادهایی که برای حقوق زن کار میکنن و نهادهایی که برای خانم ها یک عمر دادخواهی کردن، بخصوص شبکه زنان افغان، اینا آماده هستن که در هر نقطه زمانی هر مقدار خانمایی که اثر تا سر ولایت افغانستان بخواین برای حکومت و برای جرگه عالی صلح آماده میکنن.
درست. در مورد طرز انتخاب، نگرانی شما از شیوه انتخاب نمایندگان به جرگه چی است؟
طرز انتخاب گفتین ولی متاسفانه این طرز انتخاب بیشتر در سطح ولایت ها جاری نشد. ولایتی که مثلا مزش اطلاع دارم فقط تمام اعضا انتصابی و اعضایی بودن که خب به نوع مفکره خوب در مقابل حکومت داشته باشه، کسی که مخالف نباشه و از چند جنای سیاسی باشه که بسیار وحشتناک است، به خاطر که ما نمیتونیم چیزی که بخوایم به دست بیاریم. کسایی که همیشه متضاد یا مخالف برنامه های یا حکومت هستن، این به منظور این نیستن که اونا حکومت نمیخوان، اونا به منظور هستن که اگر ما این گونه برنامه داشته باشیم میتونیم که یک حکومت خوبتر داشته باشیم، ولی بیشتر اونا به عنوان که مخالفین هستن یا به عنوان که اونا به نحو به آشیه رانده میشن و نو انتخاباتی که صورت گرفته، خب طبیعی است که حکومت به خاطری که برای خود یک دستاورد بسازه میگه که بله من انتخابات هم مشمول بود بین نهادها بود، ولی بدبختانه بیشتر بین نهادهایی بودن که هم مفکوره با حکومت بودن.
در مورد با معذرت شما در مورد حضور 50% گفتین، در بعض از بعض ولایت شکایت های وجود داره که اونجا خانم ها در انتخابات شرکت نمی کنن و رای گیری هم که صورت گرفته امو آرای کافی را پوره نمی کنن. آیا کافی نیست که به متعداد خانم هایی که 30% که در نظر گرفته شده از طریق بیان به انتخابات، چون همی 30% هم شماره از کسایی که در انتخابات به خاطر اعضای جرگه دخیل هستن، نامین کمی 30% هم ما به گونه یک امتیاز دادیم چون خانم ها نرای آوردن و نشتراک کردن در انتخابات در ولایت،
چون زمینه برشان مساعد نشده. وقتی که برای کس یک مقدار تعیین میکنی، امی در سطح ولایت ها و در سطح ولسوالی ها این انگیزه میشه و این بحثی که حکومت گویا که مثلا ما
40% هم امتیاز دادیم و ما هم 70% به مردای امتیاز دادیم. باید حکومت ایران قبول کنه و مردای ایران قبول کنه که ما برشان امتیاز دادیم. و بعضی که خانم ها نمیتونن رای بیارن، هنوز ما با یک جامعه مرد سالار زندگی میکنیم و هنوز هم اگر یک خانم خانه وقتی که بیرون از خانه کار میکنه پول به دست میره، وقتی که خانه میره من حیث یک زن با وجودی که هیچ وظیفه‌اش نیست کار خانه از هر لحاظ، هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ شرعی که شما مورد تاکید کنین، بازم میره اونم محبتی که نسبت به مرد داره به خانواده داره اینمی کار خانواده بسیار براحتی انجام میده، ولی هیچ مرد را ما ندیدیم که وقتی که در بیرون هم کار کنه بسیار مؤدبانه بره به خانه هم کار کنه، هیچ امکان نداره. و در این مورد که خانوما نمیتونن رای بیارن چون حکومت مرد سالار است و در ولسوالی ما متاسفانه با وجود که میلیاردها دلار به نام زن سرازیر کردیم، ولی در انتخابات شوراهای ولسوالی ما اکثر ولسوالی ها زنها به خاطر نداشتن سواد خواندن و نوشتن خود کاندیدا کرده نتونستن در بست های ولسوالی. طبیعی است که در ولسوالی هایی که خانم هایی که دارای سواد کافی نیستن و ولسوالی هایی که مردم به سواد حیاتی چی که حتی به سواد دینی هم آگاهی درست نداره، اونا هیچ وقت نمیخوان که خانمشون حضور داشته باشه. اگر حکومت حضور خانم ها را 50% میکرد، من مطمئن هستم که به خاطر چون که اینمی یک سم هست مشخص شده ای که زنها رای بیارن نبیارن باید حضور میداشتن و بعضی که خانم ها حضور داشته باشن و این کوشش میکنن. ما مثلا در سطح مرکز هم، مثلا ما در سطح برنامه های ملی هم که داره، ما بیشتر خانم هایی نمیبریم که صدا داشته باشن و بیشتر خانم ها به شکل تزیینی استفاده میشن و این خودش باعثی میشه که مردم و نسل نو نسبت به فعالیت زنان ناامید شوند و از این لحاظ به نحو حضور زنها در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی کم رنگ میشه.
بله. در مورد شما در مورد فرصت‌هایی که از خانم‌ها گرفته شده به شمول مشکلات سواد و مشکلات زیکی که برای اونا فرصت داده نمیشه در ولایت ازیاد کردین، یک انتقاد که وارد از بالای نهادهایی که در مرکز فعالیت میکنن گفته میشه که در 18 سال پولی که در بخش تقویت نقش خانم‌ها در هر عرصه‌ی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت تنها بر کابل و مرکز بعض شهرهای بزرگ متمرکز شد و کار از طریق خود خانم ها به خانم ها صورت نگرفت، تا ما شاهد یک تحول و یا هم امو روند اجتماعی شکل گیری نهادهای مدنی در تمام ولایت و تقوی خانم ها باشیم. در مورد از این انتقادها چه قسم شما هم نظر هستین؟
اما با این انتقادها کاملا مخالف هستم، به خاطر که خانم ها در هر نقطه زمانی تلاش کردن که امنشان کار کنن به هدف برسه، یکی چی که مثلا در بعض پروژه های اینا منافع مالی داشتن یا منافع مالی نداشتن، ولی بیشتر تخطی ها یا بیشتر اما اختلاسی که صورت گرفته از طرف خود دونرها و حکومت بودن. مثلا پروژه پرمود که سر صدایش همگی میدانن که میگن که بیش از 70% ما مصارف لوجستیکی و اداری داشتیم که واقعا این بسیار وحشتناک است اگر این آمار واقعیت باشه، و خانم ها بیشتر کمک میکنن ای که به یک دیگه خود برسن و متاسفانه بعضی از آقایان فیمینست نکتای پوشی هستن که اونا میخواین که امو امتیازاتی که برای یک خانم میه بر خود بگیرن و خوشبختانه مثلا، ولی با وجود این همه پولی که بوده کم است، با وجود این همه تلاش هایی که یک عده خانم هایی که بخاطر اینکه خانم های دیگه هم بتونن به حق خود برسن، بسیار حضور خانم ها پر رنگ است، ولی نظر به بودجه ها یا امکاناتی که حکومت لاف میزد، جامعه جهانی لاف میزد، او بسیار محدود هست فعالیت ها.
اگر برگردیم به بحث خود، خب در مورد لویه جرگه چقدر فرصت را شما میبینین و چقدر تغییرات به وجود اومده تا بتونن خانم ها در مقایسه به 18 سال گذشته بار دیگر در لویه جرگه که قرار است برگزار، در جرگه مشورتی که قرار است برگزار شود، صدای اونا شنیده شود و مخواستایشون در نظر گرفته شود؟
ما لوی جرگه مشورتی را نظر به این تلاش هایی که ما یک تعداد از خانم ها در سطح کابل و افغانستان شروع کردیم که حضور دو خانمی که در میز مذاکره بود بردیم به 22% شد، حداقل ما 50% میخواستیم ولی 22% هم 20% هم شد، یعنی یک گزینه زیاد است، در حدود 50 مرد حداقل یک ما 50 زن بیش از 50 زن هم در حدود 250 مرد یا 200 مرد داشتیم که ما مطمئن هستیم که اینی می دادخواهی ما تانسته که حضور خانم ها را در برنامه های تصمیم گیری پر رنگ کنم. ما امیدوار هستم و ما تلاش داریم با خانمایی که در سطح ولایت ها انتخاب شدن و آمدن در لوی جرگه مشورتی، ما امو یک اهدافی که داریم به خاطر آینده افغانستان ایره هم به شکل چاپی و هم به شکل سافتی کوشش میکنیم که برای تمام خانم ها برسانیم و بفهمن که ما خانم های افغانستان نه تنها به عنوان یک زن بلکه به عنوان یک شهروند مسئول افغانستان در تمام موضوعات افغانستان میخواییم دخیل باشیم، نه تنها بحث خود ما. ما میخواییم که در بحث امنیت، در بحث اقتصاد، در بحث سیاست، در تمام بخش ها شامل باشیم که امیدوار هستم که ای صدای منسجم شد و بتانه که یک برنامه خوب، یک دستاورد خوب بر خانم ها داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. در زده را رو در نو آوریدون کو تاسو در نور بستی خپراون آوری. زده خپراونی سره در اریکی شمیری تاس در اعلانهم تاس کولشی. لده شمیرو چخه پا استفاده خپل پختنی مطرح کری و زمان میلمانه بی تاس تا زواب کری. در اریکی شمیری دی سفر او سو نه نوی شل پینزه دیر چلویخت. بلاش میره ده سفر او سو دواتیا اویشت پینز پنزوس. شماره های تماس را باز با نری هم تکرار میکنم: 0799-20-35-40. شماره دیگر است 0700-82-27-55. موضوع برنامه هم اشتراک زنان در جرگه مشورتی صلح و نقشه که به اونا و یا سهمی که به اونا داده شده. بله، یک شننده داریم، میشنویم کی هستن از کجا تماس گرفتن. بله بله، صدای ما را میشنوین؟ بله، صدای مرا دارین؟ بله؟
سلام علیکم.
سلام، دیر مننه که لگم زای تغییر کهی غگم خنه دهی منگتا؟
اوز می رفتم دهی؟
بله، می ربانی اوکی.
مالی درسه موضوع مرا کرده با اغزایی که چنشد ده اوستان خفل حقوق می شد شده وامی چست دمیر می
دیر زیاده منان اتمن انشالله دست زوابی منان جندی بسی. بله، شنونده دیگر هم میشنویم کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بله بفرماین. بله، اگر رادیو را پخش کنین و صدای ما را از طریق تلفن بشنوین. بله بله، صدای ما را میشنوین؟ بله، شنونده ما قطع شد. بله، شماره دوست بعدی را میشنویم کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم، زما غاوری
اورم.
بله، میربانی اوکی. الو، زما غاوری. بله، شنونده مون قطع شد تلفنشون. خب، شنونده بعدی رو میگیریم، کی هستن؟ بله، سلام علیکم. متاسفانه قطع شد. خب، میریم به سراغ سوالا. شنونده ما از جوزجان سوال کردن که در مورد هماهنگی میان خانم ها به خاطر رسیدن به مو خواستشون که عضویت بیشتر در جرگه مشورتی صلح هست و یک چقدر هماهنگی وجود داره بین خانم ها در این بخش.
خوشبختانه من بسیار به این مثبت نگر هستم و حضور خانم ها در لوی جرگه مشورتی و هماهنگی بین اینا کاملا متفاوت هست و ما میخواییم یک چیزه که قبلا خود آقای محترم بیان کردن که ما مردا هماهنگی نداریم، همین شما خانما چطور؟ ولی خوشبختانه خانمایی که در سطح مرکز هستن در بعض خط سرخایی که بین خودشان هستن با هم هماهنگ هستن. طبیعی که مثلا حضور سیاسی خانم ها و حضور اجتماعی خانم ها در گروپ های سیاسی به نوعی تاثیرگذار هستن، ولی در منافع کل و در خط سرخایشان که حقوق اساسی زنا هستن با هم کاملا هماهنگ هستن.
درست. میخوایم چون موضوع جرگه هم قرار است مشورت بالای مذاکرات صلح باشه، خطای سرخ را که تاوال از سوی خانم ها، یکی خوب در مجموع یک خواست همه افغان ها است که قانون اساسی است و نظام جمهوری است،
خواستای خانم ها چی از داریم بخش؟
اولین خط سرخ خانم ها آتش بست است. دومین حفظ نظام هست. ما به هیچ گونه نمیخوایم که به عقب برگردیم و به هیچ گونه نمیخوایم که همه چیز دوباره اثر تقسیم کنیم.
درست.
و بحثی که بسیار برای خانم ها مهم هست، موضوع قانون اساسی افغانستان هست و قطعنامه هایی که حکومت افغانستان به خاطر حقوق شهروندان و به خصوص حقوق زن ها پای و امضا کرده.
درست.
که این میشه از جمله خطای سرخ خانم های افغانستان.
در مورد آتش بس چقدرش ما بارمند هستیم که آتش بس اگر قرار باشه مذاکره صورت بگیره؟ چون تا والی ایالات متحده آمریکا خواستش این بوده که باید به خاطر ایجاد فضای اعتماد برای آغاز مذاکرات باید آتش بس برقرار شه، ما مخالفین مسلم برای خواست را رد کردن. چقدر شما امیدوار هستین که همین خواسته اگر در صورت که مذاکرات صورت بگیره این خواسته بر جا شوه؟
یکی از شرط های اول مذاکره آتش بست است. تا زمانی که آتش بست صورت نگیره پس مذاکره معنایی نداره. اگر آتش بست صورت نگیره ما بریم به میز مذاکره بشینیم، این به معنای هی است که ما با کسی که با ما میجنگه مذاکره نمی کنیم، یک گروه دیگه هست. از این لحاظ در قدم نخست آتش بست هست، بعد از اون میریم ما با آغاز مذاکرات که این باید یک تیم تخنیکی هم از جنای حکومت و هم از جنای مخالفین که ما چگونه آتش بس داشته باشیم روی باید بس صورت بگیره. و در خیر از او وقتی که اگر مخالفین سیاسی ما یا طالبا نخواهن که با ما آتش بس کنن، شیشتن به میز مذاکره فقط تمسخر کردن برای شهدای ما هست متاسفانه.
خب در مورد تابال پنج دور مذاکرات سال میانی ایالات متحده و نمایندگان طالبان در قطر صورت گرفته، در مورد مالکیت حکومت افغانستان چقدر ضرور میدانه شما که باید افغانها در مالکیت مذاکرات سال باشن؟ چون مذاکرات بر سر جنگ افغانستان صورت میگیره و جنگ هم عملا در افغانستان جریان داره.
نشسته که گروه های سیاسی یا ایالات متحده آمریکا با طالبا داشت، ما را نمیتونم شامل مذاکره بنامم به خاطر که او به هیچ عنوان مذاکره شده نمیتونه از لحاظ دیپلماتیک و از لحاظ سیاسی و از لحاظ آداب مذاکره.
بله.
او یک نشست بود یا یک اماهنگی بود که ما چطور بریم برای یک مذاکره.
بله.
و نشسته که قرار بود که به می هفته در دوها هم برگزار شده، این هم مذاکره نبود، یک روند آغاز بود برای که ما چه قسم برای مذاکرات خود آغاز کنیم. ولی طبیعی است که صاحب اصلی مذاکره مردم افغانستان هست و رهبریش مهم نیست که در نظام افغانستان یا در حکومت افغانستان احمد حاکم است یا محمود حاکم است، باید حکومت افغانستان به شکل درست در این مذاکرات حضور داشته باشه به خاطر که او یک جنایی هست که عملی کننده مذاکرات میباشه.
بله. در مورد مذاکرات صلح ایالات متحده گفتین شما یک فرصت نمیدونین به خاطر اینکه یک آغاز باشه به خاطر مذاکرات.
طبیعی است که فرصت است. حضور ایالات متحده آمریکا و حضور سیاسونی که از افغانستان رفتن به کنفرانس مسکو شروع کردن، طبیعی که اینا کلشان یک آغاز خوب است و میتونه که این زمینه را ایجاد کنه برای صلح افغانستان.
خب ما شما رویدادهای خیلی وحشتناک در افغانستان صورت گرفته که ملت افغانستان از او درد دیدن. رئیس جمهور چند قبل در مجمع زنان که در خمیلوی جرگه برگزار شد نگفتن که بخشیدن عاملان جنگ باید بر عهده ملت و قربانیان جنگ باشه. چه قمی روحی بخشیدن و گذشت وجود داره در صورت مذاکرات سلطا؟ ما دو طرف از جنایت که صورت گرفت در افغانستان البته زمینی بخشیدن به وجود بیاد تا ما بتانیم به یک آینده خوبی را آغاز کنیم در آینده ها.
یک آتش بس موقتی که در هید انجام شده بود به نحوی این نشان داد که مردم خسته شدن از جنگ.
درست.
و حتی مردم به جاده ها رفتن، در بعض موارد از ناپذیرایی کردن، با اونا عکس گرفتن و حتی گفته میشه که مثلا بعض از جنگجوهای طالب که برای اونا ذهنشان این پر بود که اونجا یک کشور ما به خاطر می جنگیم که اونا کفر هستن، مسجد نیست، نماز نمیخوانن، روزه نمیگیرن، بعض از جنگجوهایی که اینجا آمده بودن دوباره پس به مصفوف جنگی خود بر نگشتن.
درست.
که این به نحو نشان میده که مردم افغانستان خسته هست.
بله.
و مردم افغانستان میخواد که گذشت کنه. ولی در بعض موارد
جرمایی که بالای افراد مشخص آشکار هست و از او ثبوت هم وجود دارد، طبیعی است که باید اونا به میز محاکمه کشانده شوند.
خب جانب مقابل اگر از این طرف ما شما در مذاکرات صلح خانم ها حضور می داشته باشند، از اون جانب اگر خانم ها حضور نمی داشته باشند، چقدر فضا باز هم فکر نمی کنین که قابل درک نخواهد بود شما؟ چون اگر از این سو خواسته ها مطرح میشه، از اون جانب اگر این خواسته ها را درک نمی کنن، تحقق از این بسیار مشکل نمیشه؟
واقعا بسیار جد مشکل است، ولی من هیچ وقت توقع هم نداشتم که داشته باشم که از جنای طالبا خانم بی روی میز مذاکره بشینه. و او خانمی که روی میز مذاکره بشینه، او چون در زمان حکومت طالبان همه گی باید دارن که اتما به خاطر تعلیمات دینی هم اجازه داشتیم که از خانه بیرو برایم، یعنی به عنوان ما از خانه به عنوان یک زن بیرو شده نمیتونستیم. ولی من نفهم که او خانما در کجا تحصیل کردن، در کجا مختن که میاین امروز از طالبان دفاع میکنن. ولی یکی دو روز پیش یکی از افرادی که از سوی طالبا دعوت شدن به نحو نماینده طالبا بودن و در یک از هتل‌های لوکس کابل که در اونجا حضور دو خانم هم دیده شد، ولی برای من بسیار جالب بود. در اینجا ما خانمای افغانستان از طالبا چیزی را نمیخواییم، چون به خاطر که ما میفهمیم که برداشت طالبا از دین چی است، برداشت طالبا از حضور خانما چی است. ما چیزایی که داریم بر طالبا میگیم که اگر شما میاین با ما صلح میکنین، ما در اینجا حضور داریم، تا هر گوشه دنیایی که شما باشین ما بدون هیچ نوع محرم میاین با شما میشینیم، صحبت میکنیم و خواسته های خودم میگیم. وقتی که دوباره افغانستان میای، ما را باید بینیم خواسته ها با این چیزی که هستیم قبول کنیم و کسی نیست که بالای خواسته های ما خط بکشه که شما مثلا حدود تعیین کنین، شما رئیس جمهور نشین، شما صدر اعظم شوین. ولی بسیار برام جالب است این بحثی ای که گفتن که خانما رئیس جمهور شده نمیتونن ولی صدر اعظم شده میتونن. در بعضی از کشورهایی که ما شاهد هستیم، یعنی بسیار کارهای اجرایی توسط صدر اعظم صورت میگیرم.
درست.
من نفهم که اینا نظر به کدام منطق همین موضوعات بیان میکن. و از این لحاظ اگر حضور خانم ها در میز مذاکرات از سوی طالبا باشه نباشه، ولی خانم های افغانستان به عنوان یک شهروند فعال اونجا حضور میداشته باشن و مو خط سرخ های خود برای هم برای طالبا و هم برای جامعه جهانی میگن و وقتی که اونا میان مجبور هستن که از این خط سرخا نگذرن.
خب در جنگ افغانستان البته ما طرف های که آسیب پذیر هستن، خب بیشتر در این مورد گفته میشه که خانم ها بیشتر آسیب پذیر هستن، چون خانم ها که هستن مادر هستن، خانم هستن، خواهر هستن، درست؟
خب ولی در میز مذاکرات من به عنوان نه خانم اشتراک میکنیم، نه مادر اشتراک میکنیم، نه زن اشتراک میکنیم. ما تمام خانم های افغانستان به عنوان زن افغان اشتراک میکنیم و به عنوان یک شهروند میشینیم و در بعض موارد بیشتر کوشش میکنن که از این احساسات ما اونا سوء استفاده کنن. اوکی خواهر جان، تو خو خانم هستی، تو خو مادر هستی، مهربان هستی، ما مهربان نمیشیم، ما میریم چیزی که داریم از خود دفاع میکنیم.
خب باز به خاطر پایان جنگ حضور شما وقت ادامه میکنین که 50% خانم نفوس افغانستان خانم ها تشکیل نتوه، 50% باید به ناس هم داده شد، باز یک دیدگاه دیگه ای است که خانم هایی که در ولایت زندگی میکنن اینها بیشتر آسیب پذیر هستن، چون
بله
سرباز یک مادر، مادر یک سرباز، مادر طالب، مادر و نظر از اونم باید در نظر گرفته شد به خاطر پایان فوری جنگ.
خوشبختانه که از زمان آغاز جلسات صلح که در مسکو بود، ما زنای افغانستان به همکاری شبکه زنان افغانستان این کار انجام دادیم.
درست.
و چند پیش هم که در حدود ما 20 نفر از خانمای که از سطح ولایت هستن، برای اینا ویزای دوحه را آماده کردیم.
درست.
و اینا را خواستیم به مرکز، برنا ما آموزش هم دادیم که شما چخصیم به مذاکرات میرین و اونا خانمایی هستن که عملا با گروه های مخالف به خصوص طالبا مواجه هستن، در اونجا زندگی میکنن، کشته دادن، شهید دادن، زخمی دادن و اونا صدای خانمای اونا را که در اونجا بودن دیدن، شنیدن، صحبت کردن که چقدر مشکل وجود داره. که ما از این خانم‌ها هم داریم و خوشبختانه من مطمئن هستم که در جلسات بعدی و در این جلسات هم اکثر رسانه‌ها در این مورد برنامه هم ساخت که از سطح ولایت‌ها خانم‌ها حضور داشتن، از ولایت‌های جنگ زده، از فاریاب و هلمند و بدخشان و زابل و نورستان، ما از تمام ولایت‌ها خانم‌ها داریم که در این بخش با ما کار میکنن و یکی از دستاوردهای بسیار خوب ما هست.
بله. اگر کوتاه بگوییم که انت با توجه به عقده‌ها و خصومت‌هایی که در 18 سال گذشته و وجود آمده، چقدر انتظار و یا امیدواری وجود داره به خاطر رسیدن به یک ساله؟
با وجود تمام نگرانی ها و عقده هایی که در 18 سال از طرف طالبا برای شهروندان افغانستان رسیده، ولی شهروندان افغانستان هم خسته شدن و دیگه توانایی از دست دادن فرزندان خود ندارن و اینا خیلی علاقمند شده سال هستن و مطمئن هستم که این پروسه های سال با وجود همه جنجالایش به یک هدف خوب میرسن.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده های عزیز رادیو آزادی بود برنامه این هفته شکست سکوت. تا برنامه دیگر، خداوند یارو یاورتان.